د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي وسلوالو په فاریاب ولایت کې د یو شمېر پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ډیپلوماتان وروستۍ اتومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي، او د اروپایي ټولنې رئیس نن اعلان وکړ چې د یوروزون مشران په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځل مالي ضمانت په ورکولو او د په یورو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سره شوې دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرته کې ولسمشر وایي چې د بانکداری د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. اجرایی رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حمله غندلی، او ولسی جرګوای وسلوالو مخالفینو تیره شپه دې ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بانکداری د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د مریوي کولو پر وخت یاده کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق وویل چې اوس مهال د بانکداری سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لورې د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رایه واخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حمله غندلی، او ویلي دي د هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حمله پلانوي. د اجرایی ریاست مطبوعاتي خبر پاڼې د عبدالله له قوله لیکلي چې د دښمنانو دغه حمله په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. پرون په خوست ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې درې دېرش ملکي کسان د شپږو سرتیرو په شمول ووژل شول، او دغه راز سنه نور د دولس امنیتی سرتیرو په شمول ټپیان شول. همداراز د کاپیسا په تاګاب ولسوالۍ کې د یو ماین د انفجار له امله لس تنه ملکي کسان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. په ولسي جرګه کې د فاریاب اساسي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه دې ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دی. د ولایت د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په فاریاب کې وسلوالو مخالفینو پاسون کوونکي وژلي، خو د وژل شوو کسانو کره شمېره ونه ښوده. په همدې حال کې د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د شیرین تګاب ولسوالۍ سرپرست سید لقمان ګهریک د دغه سیمې سقوط تایید کړ، او زیاته کړه چې پرون مازدیګر چې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطعې سرتیرو له سیمې شاتګ وکړ، او دا مسله د دې سبب شوه چې ولسي سرتیري هم خپله روحیه له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. ښاغلی ګهریک زیاته کړه چې د ستانه سیمه سلویخت کلی لري، او د دغې سیمې سقوط د شیرین تګاب، خوجه سبزپوش او دولت آباد ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخوي. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه به زما همکار جاناقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماتانو ویلي چې د جولای د دیارلسمې ټاکل شوې نېټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي، خو تضمین یې نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کېدای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي، او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی نن ویانا ته د رسېدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایران خبري رسنیو د جمهور رئیس حسن روحاني له خولې د یکشنبې په ورځ لیکلي وو چې شامل اړخونه یوې معاملې ته نږدې شوي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د وینا په خبرو کې حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل د جولای د 13مې ټاکل شوې نیټه به نوره نه غځول کېږي. د ایران رسمي خبري رسنۍ وایي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت لري متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن دی. نوموړی له یو کال را په دې خوا په ایران کې بندي دی او انقلابي محکمې د مې او جون میاشتو کې د هغه په دوسیې غونډې جوړې کړې وې. که محکوم شي د لسو او شلو کلونو ترمنځ د بند سزا به ورته ورکړل شي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن اعلان وکړ چې د ایرو ساحې مشران له 1 ساعتونو خبرو وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځلي مالي ضمانت په ورکولو او ایرو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. توسک وویل د ایرو ساحې مشران په قاطع اکثریت سره په یو تړون سلا شول. ده وویل په دې تړون کې د یونان لپاره جدي بدلونونه او مالي ملاتړ راغلی. د اروپایي اتحادیې مشر زیاته کړه په دې پریکړې سره یونان ته د ایرو ساحه کې د پاتې کېدو فرصت ورکړل شو. د تړون جزئیات تر اوسه نه دي بړګه شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول څلور پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 23 یې مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه وو او عمرونه یې د 1340 کلونو ترمنځ دي. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو لامل سمدستي نه ده څرګند شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او روسي خبر دا چې عربي متحده اماراتو نن سهار هغه یو 13 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یوه ښوونکي وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تبعه ده د ابودابي په یو مارکیټ کې د رومانی ټبرې امریکنۍ ایبولیا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکومه شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 21 کلن غبرګولي زامن درلودل. علا الحاشمي د غراز په اماراتو کې د یوه مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بمې ښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅا شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو د پولیسو پر پوستو برید کړی او د یو شمیر سرتیرو سرونه یې غوڅ کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا ده. په دې اړه نظریات تقریبا ټول مثبت دي.
که چیرې دغه ممالک وقت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، ځکه دا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د هلمند امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې دوی نه یوازې د وسلوالو مخالفینو پر ضد بلکې د جنایتکارو ډلو پر ضد هم په مبارزه کې ښکیل دي. په نورو موضوعاتو کې په فراه کې هندوانو او په کندوز کې غنمو سکال ښه حاصل کړی.
دپاره چې متواتر بارندگی و زیات صاحب دلته لال مکرل کېږي، حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکال حاصلات غنم ښه.
په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په دې ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. د استازو نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي او وکیلان څه غوښتنه لري، په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل په استودیو کې په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب،
ډیر مننه تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې پولیس جرګه کې د فاریاب استاد نن د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، ویل چې د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې عملا جګړه روانه ده چې د ځینو ولسوالیو نومونه هم واخیستل چې په هغه کې پښتون کوټ، شیرین تګاب، دولت آباد او خواجه سبز پوش ولسوالۍ دي. په دې جرګه کې د فاریاب استاد فوزیه روفي وویل چې تیر شپه د فاریاب ولایت سرپرست ولی لخوا خبر شو چې په دې ولسوالۍ کې شپږ پوستې د پولیسو د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې، او دا ادعا کوي چې په دې پوستو کې شاوخوا شپېته پولیس موجود و چې د ټولو سرونه د وسلوالو مخالفینو لخوا نه غوڅ شوي دي. ښه ده چې د فوزي روفي لنډې خبرې واورو.
فعلا د فاریاب د شش ولسوالۍ جنګ است. دیروز عملا د سر سرک شارای دولت آباد الی انخوی شش نفر از اردوی ملی شهید شد. دیشب ساعت 3:30 بجه شب سرپرست ولایت بر ما زنگ زد که نه مقامات دولتی نه وزیر دفاع و داخله هیچ کدام گوشی نمیگیره. چهار پوسته ما در حالت سکوت مثل حادثه بدخشان مهمات بر ما اگر نرسانه اینا را سر میبره. همو قضیه تطبیق شد، شش پوسته را کلش طالب گرفت و کلش سر بریده. تقریبا چهار پوسته، هر پوسته 15 نفر 16
لدی پراته د ولسی جرګه یو شمیر نور غړو هم د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، او ویل چې حکومت باید هلته تازه دمه سرتیری ولیږي ترڅو د فاریاب امنیتي وضعیت قابو کړي. دغه راز د وکیلانو اندېښنې د هیواد نورو ناامنیو په اړه باندې هم وي. په همدې حال کې د شیرین تګاب ولسوال سید لقمان ګهریاک هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې ولسوالۍ یوه سیمه د استانی په نوم چې څلوېښت کلي لري تېره شپه د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې، خو د شیرین تګاب ولسوال په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه موضوع څو شېبې مخکې د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره هم د ازادي راډیو لخوا نه په یوه خبري کنفرانس کې مطرح شوله. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فاریاب په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړه کړې، او هغه کسانې وژلې چې هغوی عام وګړي وو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وسله راخیستې. یعنی صدیقي وایي چې وژل شوي کسان پولیس نه بلکې سیمه ییز پاڅون کوونکي کسان دي. خو ښاغلي صدیقي د وژل شوو کسانو دقیق ارقام معلوم نه کړل، او ویل چې سیمې ته تازه دمې سرتیري استول شوي دي تر څو د فاریاب امنیتي وضعیت کنټرول کړي. ښاغلي صدیقي هم وویل چې دوه پوستې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. باید ووایم چې د فاریاب او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې ناامنۍ په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي، او له دې وړاندې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې په ورته پیښه کې دیرس محلي پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا نه ووژل شول او د ځینو یې سرونه پرې شول. وکیلان او دغه راز عام وګړي د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښمن دي، او له دې مخکې خپله اجرایي رئیس او ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې دوی ته امنیتي وضعیت اوسنی امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی، او هڅه کوي چې په دې برخه کې تغیرات راولي. خو ټول دا هغه څه دي چې عوامل یې دا ښودل کېږي چې سږکال امنیتي ځواکونو د ټول هیواد امنیتي چارې په خپله غاړه اخیستې. کله چې دا موضوع د ناټو او ایساف له چارواکو سره هم مطرح کېږي، هغوی عامل دا ښیي چې ساکه د جګړې د زیاتېدو عامل دا دی چې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. دغه راز داعش هم افغانستان ته راغلی، او دوی د جګړې د اوږدېدو یا د جګړې د زیاتېدو بل دلیل دا ښیي چې وسلوال مخالفین غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات امتیازات ترلاسه کړي.
بله لودین صاحب، ډېره زیاته مننه هر اړخیز معلوماتو. فقط غواړم یوه وروستۍ پوښتنه لنډه ځواب کړي چې عموما په ولسي جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو استازي مختلف ادعاوي کوي. زه وایم چې هغه ادعاوي خو په هر صورت ولې دغه د نن ورځې ادعا د فاریاب د وکیلانو فکر کوي چې څومره موثقه ده، ځکه چې که دا خبره صحیح وي، یعنی دا تخمین د دوی صحیح وي چې د شپېتو په شاوخوا کې سرتیرو نه به سرونه غوڅ شوي وي، دا خو یوه لویه ملي پیښه ده. فکر کوي چې دا معلومات ډیر موثق دي، او که بیا هم د نورو وختونو په شان شکونه به پکې وي؟
که څه هم دا قضاوت یو څه ګران دی تکل صاحب، چې وایي چې رښتیا به هم په دې څلور واړو پوستو کې چې د مخالفینو لاسته لوېدلي 15 پولیس وو. خو دا هغه خبرې وي چې د فاریاب وکیل فوزي روفي ورته اشاره وکړه، او میرمن روفي هم په خپلو خبرو کې اوریدونکو هم اطمینان پام کړی. هلته د فاریاب د سرپرست والی نقل قول وکړ. هغه وایي راته د شپې درې بجې زنګ ووهه چې وضعیت ډېر خراب دی، زه کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته ټلیفون کوم، څوک ټلیفون نه ځوابوي، وضعیت خراب دی. دغه دومره پوستې د مخالفینو لاسته ولوېدلې او په دغه پوستو کې موجود پولیس ټول سرونه غوڅ شوي دي او وسلوال ترې سرونه غوڅ کړي دي. خو په دې اړه تر اوسه کورنیو چارو وزارت او دغه راز نورو امنیتي ادارو او هلته د فاریاب محلي ادارو څنګه دی ویلي، خو وروسته به څرګند شي چې دغه اعداد څومره پر ځای ده او آیا د وژل شوو پولیسو او یا هم پاسن کوونکو شمېر همدا 80 تنه دی او کله د ناکام یا زیات.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په فاریاب ولایت کې د لسګونو پولیسو د سرونو د غوڅېدو د اداو په اړه تفصیل اورو. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ادعا کړي چې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په حمله کې یو زیات شمیر پوستی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلی دي او وسلوالو د دوی د دې سرتیرو څخه سرونه غوڅ کړي دي. راپورونو ته دوام ورکوو. د هلمند امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې 15 ډلې د دولت پر وړاندې د دولتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې ښکېل دي. د هلمند امنیه قومندان چې په یو خبري ونده کې خبري کولې وویل په دولت کې دننه هم داسې کړی شته چې حکومت د خپلو شخصي ګټو په خاطر تخریبوي. د په داسې حال کې ده چې په هلمند ولایت کې ناامنیو تر بل هر وخت زیات زور اخیستی. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل وایي د طالبانو د عیش قاچاقبرو او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنگ اخته دی چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. قمندان ول کله یوې خوا د وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی، له بلې خوا دغه کسانو مخنیوي هم مصروف کړی دی چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیه قمندان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي. په امنیت کې دوی بقا نسته، په امنیت کې دوی خوشبختي نسته. دوی داسې کسب و کمال نه ده زه چې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره اعلان وسیږي. لهذا په همدغه سیمه منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونې ځانونه باندې ښیي.
کومندان که څه هم د چانم په ډاګه نکړ خو وی ویل دغه کسان پیژندلې دي او ډیر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نمیجان ملاخیل د جنگ د دوام یو لامل د نشیتو کو د قاچاقبرو لخوا وسلوالو ته د وسلو او نور امکاناتو برابرول یاد کړل. وی ویل د دې ټولو ستونزو سره سره ډیر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی سره د یو شمېر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملاخیل ویل د سواد کچه ټیټه ده. د ګوندي او قومي اړیکو ترڅنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان دروي. کتونکو وای ا کسان چې په نظام کې دخیل دی او د نظام تخریب کوي تر هغه ډیر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنگیږي. د سیاسي چارو کارپو سیپودین سنگینوال وای حکومت باید دا ډول کسان په نښه کړي او د قانون منګول ته وسپاري.
نظام تخریب وي دا دیشو ته طالبان او تر کچګورو په نور وړو مضر خلک دي. خو دا به تشبیه شي دا کوم دي دا به په دې کې دا خلک چې په ځان کې داخل وي شي هغه څنګه نظام هر راز باندې دي شي نظام کوم طرف ته دي او دښمنو په دې کوشش کې مخالف شخصو دا په دې کوشش کې چې دا هغه ټول سره خپل توافق ته ورسېږي ځکه
د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې د دولت په ضد د وسلوالو ډلو ترڅنګ د نظام دننه په دولت پسې د یو شمېر کسانو تبلیغ او تخریب یادونه کوي چې په هلمند کې تر بل هر وخت امنیتي حالت خراب دی او هر ورځ د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا ډلیز بریدونه کېږي. که څه هم د داعش او طالبان ترمنځ څو ځله د خپل منځي نښتو خبرونه مرکول سوي دي خو په دې وروستیو کې دولتي چارواکو ویلي دواړه ډلې په ګډه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او غواړي یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي. خو د هلمند امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونه د هر ډول تهدید لپاره آماده دي او نه پرېږدي چې وسلوال تر دې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. و ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د نن د نشئی موادو د کرکیلی تولید او مصرف په کړی کې د سیمه ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تیرش په خبریالانو ته وویل چې د نشئی موادو د کرکیلی او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا د نشئی موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشئی موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دای وایي د نشئی موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې دا پدیده رامنځته کړې له څو برخو جوړه شوې ده. دا برخې د نشئی موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات ښودلې چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړۍ کې شامل دي. ښاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې د بېوزلۍ په له منځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشئی موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشئی موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کېږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د نشئی موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمی زابلی هم وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع سیمه ییز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشئی مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلی وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو کړي، اغیز به یې ډېر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسې په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې ارامي راشي، تاسې خپل سره دا د افغانستان په تاریخ باندې وتړئ، ما خپل مخالفین راتلی چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان د تاریخ په تاسې باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د تاریخ څخه تاسې ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک په رښتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، ځکه دا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشئی موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکي او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشئی موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی. د دوی په وینا سږ کال د ورښتونو زیاتوالي له کبله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو شمیر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي او وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې په 160 افغانۍ دي. دوی زیاتوي چې دوی باید د کرنیزو محصولاتو لپاره خپل سم او مناسب بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خان آباد، قلایزال، دشتیارچی، امام صاحب او علی آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوي دي. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابي ځمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګه له 1 هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
په اکثر ځایو کې سکه علي حاصلات خې دي. د ولایت د کندوز کې حضرت په لالمه کې ښه ده چې د لپاره چې متواتر بارندگی و څومره زیات ساحه دلته لالمه کرل کېږي حاصلات زیات ده چې دا سبب سوی چې سکه علي حاصلات غنم خي چې دا د زایرینو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري چې فرضاً دا سکه علي دلته میوه‌جات سبزیجات خټکی او حاصلات بهشان خې دي چې دا ښه دونه ښه عواید لاسته راځي.
فقیری زیاتوي چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره له سره ویشلی و چې له امله یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کېږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم اصل سکل ډیر ښه اصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجی کوټ قیمت دی، یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید موږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې موږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
غنم ډیر ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر متون سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي، 1600 روپۍ من دي، او بل خوانه کوټ قیمت ده دوی، په دې ستونزو کې دچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امور عامر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګ نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233 زره هکتار آبي ځمکه او 1 زره هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګ د دې ولایت 90% اوسیدونکي په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې له امله دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په فراه ولایت کې سکال د هندواني حاصلات څو ځلې زیات شوي. مسؤول چارواکي وایي د فراز خیوازی د افغانستان نور ولایتو ته د 300 زره ټنه زیات هندواني صادر شوي چې مجموعي قیمت یې تر 300 میلیون افغانیو اوړي. خو بیا هم د دې ولایت کاروانګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او له دولت غواړي چې د دوی هندواني بهر ته صادر کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
سرکار په فراه ولایت کې د هندواني حاصلات څو برابره ډېر شوي او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1100 هکتاره ځمکه کې هندواني کرل شوي وي چې تر 340 زره ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سرکار په فراه ولایت کې حدودا 1100 هکتاره ځمکه هندواني کرل شوي وه چې دا یو غټ اندازه ده او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدودا 340 ټونه تر رسیدلی، یعنی تقریبا بالاتر تر 340 زره ټونه مو شوشکر تنها صادرات د هندوانو د روشتل او نور ولایت.
له بلې خوا که څه هم فرهی کروندګر خوښ دی چې د هندواني حاصلات یې ډېر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفیع د ریګي د کلي یو کشاورز: هندوانو په باره کې چې زموږ کښت هندواني دي، هغه هندواني موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندواني صادر کړي و بل ځایو ته.
سال مردم فراه بی نهایت به کشت هندوانه و سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
خود فراه ولایت د کرهنې رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبر نه منی. دغه په خبره سرکړ د ګمرکي تعرفې د لوړوالي له امله افغاني کرنیز محصولات په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او پام کاری د وزارت د زراعت او پام کاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکي تعرفی لوړې تللې وي، او دا یو د اساسي دلایل و چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډېر لوړ وسي او تر نورو کلو زموږ د یقینو بالاتره ګټې ترلاسه کړي.
فراه ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیزو محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د فراه د کرنیزو محصولاتو څخه تر 40 میلیون ډالر زیاتې پیسې لاسته راغلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
له بادغیس ولایت څخه حفیظ په خپل اسمس کې لیکلی دی، له قادس ولسوالۍ څخه البته دی، لیکي چې زه هیله من یم چې د اختر په ورځو کې به نه کوم چودنه وي، نه به جګړه وي او نه به څوک ووژل شي. نجیب الله مومن د کندهار ولایت د لومړۍ ناحیې څخه لیکي، دلته د مبارک اختر پر رسیدو سره ټول شیان د اختر میوې او نور مواد ډیر ګران شوي، هیله من یم چې غم یې وخورئ. محمد ایواز عادل د کندهار څخه لیکي، زما د طالبانو څخه هیله ده چې د اختر په ورځو کې مسلمانان مه ځوروئ، د خدای دپاره افغانان مه قتلوئ. او هیله زیارمل له میدان وردګو څخه لیکي، دلته امنیتي حالت ډیر خراب دی، نو موږ به اختر څنګه په ډاډمنه فضا کې ولمانځو؟ د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د وخت د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دي. د خپرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د شیرین تګاب ولسوالۍ سرپرست سید لقمان د دې سیمې سقوط تایید کړ او زیاته کړه چې پرون مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعې سرتیرو له سیمې شاتګ وکړ، او دا مسله د دې سبب شو چې پولیسي سرتیري هم خپل روحیې له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حملې وغندلې او وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې پلانوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د ایران رسمي خبري رسنۍ وایي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. د اروپای اتحادیه رئیس ډونالد توسک نن اعلان وکړ چې د یورو ساحې مشران له 1200 خبرو وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځلي مالي ضمانت پور کولو او یورو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 3 روسي عسکر مړه شوي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالۍ پروهې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یو خون کې وژلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل کندهار پر لویه لاره نن سهار ترافیکي پیښه وشوه چې پکې 28 تنه ژوبل شول. چارواکي وایي ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له کبله شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم راپور راکوي.
پیښه نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره په غزنی ښار کې شوې ده چې ټول ټال پکې 28 تنه مسافر ژوبل شوي، خو څوک پکې مړه شوي نه دي. دواړه موټر له کابل څخه کندهار ته روان و، یو یې 303 ډوله او بل هغه 404 ډوله موټر دی. چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله شوې. یو موټر چپه شوی او په بل کې په ګړندۍ ځغاسته کې د ځای پر ځای درېدو له امله مسافر زخمی شوی دی. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله خان احمدی وایي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو دروازه جوړه ده او موټر باید له سړکه کته شوی او د دروازې په بغل کې تیر شوی وای، خو وایي د لومړي موټر چلوونکي پام نه و، مخامخ تللی غورځېدلی او دویم هغه یې د شا له خوا ورپسې ورغلی، خو چپه شوی نه دی. دی وایي په پیښه کې ښځې او ماشومان هم زخمی شوي دي.
ټپیان هم وضعیت ښه و، 28 کسان ټپیان وو، 7 ټپیان وو. هغوی هم وضعیت یې ښه دی. ټول په آسمان شو، پاس له آسمانه د شفاخانې نه رخصت شو او تلفات لله الحمد فضل د خدای هیڅ نه لرو. او دا نور هم وضعیت انشاءالله یو سنجر یو څه وضعیت د خرابو نیوو، هغه بیا
د کابل کندهار لویه لاره د هیواد یو له خونړیو لارو څخه ده چې وخت نا وخت ورباندې ټرافیکي پیښې کیږي. پر دغه لاره تر 200 زیات واړه پلونه وسلوالو الوځولي چې پکې وخت نا وخت موټر چپه کیږي، او په دې سربیره د لارې پر سر د طالبانو جګړې، ځانمرګې بریدونه، چاودنې او د موټر چلوونکو بېغوري هم د مسافرو ژوند اخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، او د هم د دې خبرونه وروستۍ موضوع چې یو نړیوال موضوع ده. په یمن کې د تشدد په پیښو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند نه دی منلی او پر حوثي یاغیانو یې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی. رضوان مراد او په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري اژانس تر روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنگي الوتکو پر سنا ښار درې راکټ وویشتل، پنځلس کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه یوویشت کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د جلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه درې زره کسان وژل شوي دي.
یو کلی زر غاګونه.
اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غوښتل اسلم ووژني، خو قضیه بل ډول سوه. نسیم د اسلم په واسطه ووژل سو. اوس راځئ واورو چې سکینه او صدیقه چا ته په تمه دي.
راشه زویا، مخو لاس دی ومینځه چې نورې جامې درکم او په ټول راشي.
ښه مورې، ته لاړه شه، زه درځم.
ښه، زر به راځې.
زمریا، زه لوبې نه کوم، ځم کور ته چې د نوی پلار جان راځي.
څه مسافر کاکا له بندیخانې څخه نور کور ته راځي؟
هو، د بند موده یې پوره شوه.
عبیده، زما پلار خو نور کور ته نه شي راتلی، ستا پلار خو هغه دی اخر راغی.
عبیده، راشه کنه.
زلاړم زمری، خیر دی، مخه پکېږه. مورې، جامې مې چیرته دي؟
ته ورشه، هلته مې جامې او اوبه درته ایښې دي. سر دې ومینځه چې اوس دې پلار راځي د خیره.
مورې، شامپو چیرته ده؟
همالته ده، په تخچه کې.
صدیقې، دا ګندنه رښتیا ترخه ده که د ګندنې په بانه د خوشحالۍ وخت کې تویی؟
خلاصه سکینې.
مورې، خود په خوشاله وي، زه هم خوشاله یم، ټول خوشاله دي چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو. دادا، د اوړو سر مې ښه درون پټکه.
دا پروینه څه شوه؟ هغه لکه چې هماغه د کوټو له جارو سره ورکه شوه. څنګه پروینې لورې، جارو دې چې خلاصه شوه، راشه دا ګندنه در واخله او پرې مینځه.
ښه دی مورې.
پروینې، دا بهانه دې هم ختمه شوه چې خسرګنۍ به دې واده غوښته.
مورې، په نشي ته ګوره کنه.
زه ورځم، پلار جان مې راغی.
زر لښتې، او زر لښتې، تاسو پوهېږئ چې څه خبره شوې؟
نه، نه پوهېږو څه خبره شوې. ګل پری، خدای یاد راغی او ویله چې مسافر له بنده را خوشې شو.
ښه، دا خبره دې کوله؟ سهار جمیل هم همداسې وویل او ویله چې د سید سره د مسافر لیدو ته ځم.
زر لښتې، که نن درس نه وایو زه لاړه شم کور ته چې ډېر کار لرم.
نازي، چه خبره ده چی پقاری؟ ولی پقاری نازی چه سدر تویلی؟
هو چه شوی دی نازی؟
هسی زیزم نن درس نشم که نازی پسر می درد دی
اوه نه تی وشی بکین نازی زما اوز پام شو او بخا زمو پام نو نازی کورا چی خفه نشی؟
تاس زما مختا زما دخواند قاتل بازاده خوشحالی کوی تاس پویه گی صدای اتیمان تزرو پوینو لویاوم
نازی استا خواند خدای و بخی او تا دیم خدای صبر تو اندر کی
همه وقت مچ خواند مر شو کش ریزوی ما دیو کالو او سخت تینز کلام چو دا پاسا نکیگی دا طول دا امده ظالم للا سرابان در آلو
نازی خدای دی اجر ندر کی پر کندی او یتیم دی اللہ نظر وی
اللہ در از خرازی وی بس
آمین
هم دا بمیده بچو پا برخوا دیر کار مدرلو دی لدیر زر تنگی ندل تر آلو دسویم سخت تبوا
ولی ڈاکٹر تا نبیائی
گل پری زوی ملی دیر جڑا زن فتڑای که ویلی دو باید پلار خواه غدل زندان راغی زما پلار خواه خبر نرازی
بس که نازی ما جڑا ستا بچی تا خوندی غیرتی مور لری خوار با نشی انشالله
گل آقا ماما مجھاڑا ہے اللہ دی صبر در کی
ولی جانا سوئے رات زوانی مرک خائستہ سوئے میں
ماما نسیم یواز از ماں تو ماما زوئی نو اگر خوز ماما لگرم و
ولی جانا خورایا ہے ستنگ وکا
مالن صاحب گل آغا اللہ تعالیٰ تا صبر وکا
سنگ به مزیر صبر شی مولای سای
خدا دی نسیم تا جنتون نسیم
آمین
طولو تا معلومه دا چه نسیم نیک سالی آلو کو
ایچا تا هم بد نو رسیده لی
اللہ رب العزت با قرآن شریف کی فرمایی لی دی چه زبای تازتا ترجمه ووایم ای هاگو کسانو چی ایمان مرا وڑه که تازو تا کم فاسق خبر را وڑی پاسو ای پانا تاقیق اکڑه اسی نا چکو می ڈالی تا پنا پو ہوئی که زیان ورا سا ہوئی او بیا روز تا پخپل کار پخیمان شوئی
مولای سید دا نسیم سر هم داسی وشوال خلق مکلی دی چی پوشی چی آغا غل دی او کنا آغا یو واه
او دا باید طولو تا پن نوی برد شی هم دا دا نسیم ارده دا دی لامل شوان چی نن زمون سر نشتا تا سو باید دی تا فکر وکی چه ده نسیم ده مرگ لامل چو نسیم ولی مر شو ده دی خبر دو لاملو لمره او اصلی ریخای اماغ جبری وادو او دوهم داو چه ده برگلی خلق ده دلاور خان پا یوه اشاره و غلیدن او پخپل زری لزان قاضیان جول کرد او مرحوم نسیم اوا او داده نن نسیم ام داستان سو پا کلی که خورو تا اوز پارل شو وای گل آغا غواری سو وای
او ملاسای اید برکلی وسی دون کو تاسو پوهی گئی چه ما دخپل زو جنازه ولی ستاسو کلی تراوڑا او دلتا خاکوام ها زما زو ستاسو دکلی خلکو دلاس تورو خوری دلار زما دزوی بدبختی لهم ده کلی نشورو شه و کلا چی می زوی تا کشتا وکڑا آغا خبر شو چی آغا جنی پا کشتا رازی ندا دیر و زوری ده او آغا چا چی گوخته آغای هم پیشنده
هو والا دا خو ما موری دلیو چی داغی جنیم خواک نوا
او بلا گنامو دا چی زما زوی مو بگونا پس روی نورا تسور که دخمنه اور ما پزرکی ورتوا چوو او ترگوره هم بیاد هم دیت لاورزوی استا مورسوو دیر بات نراز رو کرد دیر بات دستا سپا کلی کز ما دزوی کبر با هر شبا تاسی تا ساسی گناه در یادوی گندی برا تری واخل
ارونو معلم ګل هغه خپل زوی په هغه کلي کې خښ کړ، کومو چې وهلی رټلی او وژلی دی. دا کار یې ځکه وکړه چې تاسو ته یې برج شي او له ورور وژنې لاس واخلئ. لاس دعا به وکړو، لاسونه پورته کوي. الله تعالی دې متوفات جنتونه او کورنۍ ته دې صبر جمیل په نصیب. الله تعالی دې مونږ ټول له هغو اعمالو وساتي چې د الله تعالی نارضایتي او د بنده زیان پکې وي. واورې ورونو، هیڅ بنده له خطا او ګناه نه دی خلاص. تاسو هر یو که متوفات خپل حق ور وبخئ، دې کار کې به هم ستاسو د دنیا و آخرت ګټه وي او هم د متوفا.
ما وای شفیقې بنده په یو حال نه وي، خیر دی بس که ما ژاړه.
څنګه ونه ژاړم؟ دا سلا پلار په یو بلا ککړ شو او زوی تر هغه په لویه بلا ککړ شو.
خدای مهربانه دی، دلاور لاله خو به په دې څو ورځو کې له بنده خلاص شي.
او اسلام زوی خو به مې په زندان کې سپین ګیری شي زرمینې.
شفیقی خدای ته صبر وکا، خیر دی دادی اوس به نعیم هم راشي، انت اسلام احوال به راوړي.
څه حال به وي؟ څنګه به وي زوی مې زرمینې؟
شفیقی دومره بدې ورځې مه کوه، شکر وکړه چې ژوندی دی. که نه هغه نسیم خو یې وژلو پسې ورغلی و.
الله دروازه ده، لکه چې نعیم راغی.
هو نعیم دی، کوټې ته به راشي. ته چېرته وروځې؟
اسلام دې ولیده؟
هو ورندارې، ومې لیده. تاسو خو په ژړا ځانونه ستړي کړه، ښه خبر درته لرم.
ښه خبر؟
هو، سهرنوال ویل چې بله هفته د اسلام او جمال محکمه ده.
دا نو څه خبر شو؟ مخکې له مخکې اجازه راته معلومه ده. اسلامه زویه جار دې شم، دا ټوله موږ خپله بتا وکړل.
وورندارې ته مه ژاړه، خبره خو مې واوره. امکان لري چې په اسلام هېڅ هم ونه شي. هو
او خدای شکر، د سر تکرایه به مې خیرات کړم.
څنګه به په اسلام څه ونه شي؟
درنو اوریدونکو، په جرامه کې د اسلام مور او پلار پر خپل هغه کار پښیمانه دي چې زوی ته یې د هغه په خوښه کوزده ونه کړه، او بل هم دوی د دې لامل شوه چې ګلالۍ هم جبرن نسیم ته ورکړل شي. ستاسو په نظر دلته به دا خبره پر ځای نه وي چې وایي پښیماني ګټه نه لري؟ د دې او دې ته ورته موضوعګانو اړوند خپلې کیسې او تجربې راته ووایي.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان په هوایی قواوو کې څومره ښځینه پیلوټانې عملاً کار کوي، او په هوایی ځواک کې د ښځینه پیلوټانو موجودیت څومره ضروری دی؟ په روانه خپرونه کې د افغانستان د هوایی ځواکونو له ښځینه پیلوټانو سره غږېدلی یو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې ګڼې میرمنې د پولیسو او اردو لیکو ته لاړې چې له خپل خلکو او هیواد نه دفاع او ساتنه وکړي. له خاصو قواو نه نیولې کله کله له مخالفینو سره مخامخ جګړه او په هوایي ځواک کې د ښځو موجودیت د دې نمایندګي کوي چې ښځینه هم لکه د نارینه وو په څیر د دې هیواد په مهمو چارو کې ونډه لري او دوی تجمنې دي چې د هیواد له خاورې نه ساتنه او پالنه وکړي. د افغانستان هوایي ځواک په 1940 میلادي کال د امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی، خو ښځینه بیا ډېرې وروسته دې برخې ته راغلي، یعنې له 1450 هجري شمسي کال نه راپدې خوا میرمنې هوایي ځواک ته جذب شوې او دلته یې په کار او فعالیت پیل کړی دی. کلونه وړاندې د افغانستان په هوایي ځواک کې لیلما او لطیفه دوه پیلوټانې خویندې وې چې د پیلوټۍ په برخه کې مسلک کی زده کړې کړې وې او مختلفو ولایتو ته پروازونه کول. د طالبانو له دورې نه وروسته کله چې میرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو موقفونو کې یو ځل بیا د کار کولو اجازه ورکړل شوه، نو یو شمیر میرمنې هوایي ځواک ته راغلې او په کار یې پیل وکړ. اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې 60 میرمنې په مختلفو برخو کې کار کوي، خو یوازې دوه میرمنې پکې پیلوټانې دي چې عملا ولایاتو او جنگي ساحو ته پرواز کوي. لومړی بریدمنه صفیه فیروزی چې څلور کاله کېږي په هوایي ځواک کې پیلوټه ده او عملا پرواز کوي، وایي له پیل نه یې له دې مسلک سره مینه نه وه، خو د دې خور سیمین له اردو سره ډېره مینه لرله او دوی هم نشو کولای چې خپل خور یوازې پرېږدي، نو د هغې په خاطر هوایي ځواک ته راغله. خو کله چې ښځینه پیلوټانې ولیدلې نو ډېره خوشحاله شوه او له دې مسلک سره یې خاصه مینه پیدا شوه.
نه از آن کودکی که علاقه من نبودم، پس
لماشم توب نمیله دی مسلک سر مینه نلرله، خو دخپلی خور سیمین پا خاطر دی مسلک تراغلم. زه و سیمین پای واسند که و اغیه بطل ویل چی زه پولیس کهجم. کلی چی مو مکتب خلاسو بیادوار اولارو پا در لمن که د جلب و جذب مرکز ته او په اردو کې شامل سو. وروسته بیا د ملالی کنډکټ ولاړو، شپږ میاشتې مو هلته درس ویل. بیا قوای هوایی ته راغلو. دلته چې راغلم ښځینه پیلوټانې مې ولیدې، نو ډېره خوشحاله سوم او له دې مسلک سره مې خاصه مینه پیدا سوه. له ما نه وروسته بیا نیلوفر او شیما هم راغلې.
بعد از ما اوس دیگر نیلوفر جان شو، بعد از نیلوفر جان شیما جان.
میرمن صفیه د خپل ورځنیو فعالیتونو په اړه وایي چې کوم کارونه کوي او کوم ساحو ته پرواز کوي.
یالی هم وظیفه ما دمی قوایوی انتخاب
هوایی قواو که زمر اساسی دنده داده چه وصله شهیدان، زخمیان او مسافر انتقالو. مرش طول و امن و نامن ولایتونو تا سفر کوو، لکه کندهار، هرات، مزار شریف، هلمند، بامیان او طول و حق ولایتونو تا چه ده پرواز امکانوی سفر کوو. مرش په هفته که دری ورزی، دوی ورزی، یو ورز او کل کل پاورز که دو زل ولایتونو تا سفر کوو.
از دیگه جای بیاییم یک پرواز ضروری باشه پس میریم.
اغلی صفیه د خپل کورنۍ له همکارۍ نه هم یادونه کوي، وای کله چې هرات ته د تمرین لپاره تللی و څوارې حمله هم پرې شوې ده، خو دوی مقاومت کړی ده ځکه چې کاری ورته ډېر ارزښت لري.
امی مشاوی قسم و فامیل ما بود که ما ده
کورنی می دیره تشویقوی ده هغوی لبرکت ننز پده موقف کم. کله چه موش په هرات که زدکری که ولی حالت یوازی موش دوی انجونی و چله چو زر نارنه و سرمو درس وایه، چو زل پا موش حمله وسوا، خو موش هر چه دخپلی وظیفه پا خاطر قبول کرل او کورنی مو هم را سر پده برخه که همکاری وی. خوان می هم پیلوت دی دیرم راست راست را کوی او روحیه هم را کوی. زه فکر کوم دا وظیفه چې زه اجرا کوم ډیره خاصه ده. په ټول افغانستان کې موږ دوه نفره ښځینه پیلوټان یو، ټول مو ډیر تشویقوي او خپلوان مو راته ډیر خوشاله دي.
لهونه تشویق مو میکنه کلکشن راسته.
صفیه فیروزی په هوایی ځواک کې د میرمنو لپاره د ښو امکاناتو یادونه هم کوي، وایي زما لوی ارمان دا دی چې په آینده کې د جیر تیاری پیلوټه ووسم.
و خانم ایت در بخش نظامی کار میکنه؟
هغه میرمنی چې په نظامی برخه کې کار کوي ډیر په ښه وضعیت کې دی او شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي. په نظامی برخه کې موږ ته ډیرې اسانتیاوي دي. مثلا زه خپل هم وظیفه لرم او هم په هوایي پوهنتون کې حقوق لولم. دلته موږ کولی سو هم کار وکړو هم درس وایو. په آینده کې غواړم همدې مسله کې نور هم کامیابه واوسم، نور هم زحمت وباسم او که هوایي ځواکونو ته جنگي تیاری راسي نو زه غواړم چې د جیر تیاری پیلوټ و اوسم.
علاقه دارم که ما پیلوټ جیت باشم.
صفیه فیروزی د خپل لمړنیو پروازونو کیسه کوي چې ډیره زیاته خوشحاله و. په نامناسب هوا کې پرواز کاوه خو هیڅ نه ویریده.
دفعه که ما پرواز کردم
لومړی ځل چې می پرواز کاوه ټول به ویل چې پرواز یو ویره لري، خو زه هیڅ نه ډارېدم. کله چې می پرواز وکړ ډېر خوشاله وم. ما په اولسم او اتلسم پرواز کې چې استاد هم را سره نه و سلو وکړه، نور یې حتی په نه دېرشم یا څلوېښتم پرواز کې سلو کوي. اوس چې هم کله پرواز کوم هوا ډېره خرابه وي، خو زه ویره نه لرم او په ډاډه زړه پرواز کوم. لومړني تعلیمي پروازونه مې په شینډن کې وه او لومړنی لیرې پرواز مې په کندهار ولایت کې و چې په هغه ورځ هوا هم ډېره خراب بابا او ما پرواز تر سره کړ.
موږ زبان خراب بود او ای بعد د مونږ رښتې منجم دادیم.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. سیمین فیروزی د صفیه کشره خور په هوایی ځواک کې د برق انجینر او د تیارې د تخنیک په برخه کې کار کوي. دا وایي په هوایی ځواک کې زما اساسي دنده له پرواز نه د مخه د تیارې چې کول دي چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
از ممکن گرفت با 13 نفر ما اونجا کامیاب شدیم.
کلی چې موږ نه امتحان وخت دیار لس نفر قوی هوایی ته کامیاب شو، خو موږ زینو هغه معیارونه چې د پیلوټۍ لپاره ټاکل شوي وو پوره نه کړل. نو ما تصمیم ونیو چې د تیارې تخنیک راشم. اوس هم عملا درس وایم او د برق انجینری مې رشته ده. زما اصلي وظیفه دا ده مخکې له دې نه چې تیاره پرواز وکړي زه باید هغه چک کړم چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
ته یو پیلوټ وره پرواز کنه.
اغلی سیمین زیاتوی زمک په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه باید یوازې معلمه وي، خو همداسې چې نارینه او ته په هر برخه کې ضرورت دی همداسې ښځو ته هم ضرورت شته.
خزان باید معلم شوه.
په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې ښځه باید معلمه وي او نورې ټولې وظیفې نارینه ترسره کړي، خو داسې نه ده. که یو نارینه معلم، ډاکټر او پیلوټ کېدلی شي او ضرورت وي ورته، ښځې هم کولی شي چې مثلا که کوم ځای کې انفجار وشي او یوه ښځه زخمي شي نو باید یوه ښځه وي چې هغې سره کومک وکړي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای په هوایی قواو کې د خزینه پیلوټانو د جلب و جذب لپاره د دې وزارت لخوا د ځینو سهولتونو یادونه کوي.
یا مکتب بنام ملالای در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده.
موږ په کابل کې د ملالای په نوم د خویندو لپاره یو مکتب لرو چې نجونې نظامی زده کړې پکې کوي. په هوایی قواو کې خویندو ته ټول سهولتونه آماده دي او دوی ترې ګټه اخیستلی سي. د هوایی قواو اساسي هدف دا دی چې هغه تیاری چې موږ یې اوس لرو جونې پکې عملا زده کړې کوي، او که په آینده کې موږ نوي تیاری ولرو جونې کولی شي له هغوی نه هم ګټه واخلي او پرواز وکړي.
در تماما انواع تیارات په هوایی ما پالیسی شي تر څو ونه تعلیم ببینن.
د هوایی ځواک ویان ډګروال محمد بهادر رئیس خیل په وینا دوی په هوایی ځواک کې د شپېتو شاوخوا ښځینه کارکوونکي، پیلوټانې او انجینرانې لري او دوی هم هغه دنده ترسره کوي چې نارینه افسران یې ترسره کوي.
من په هوایی پوز کې د شپېتو تنو نه زیات من انجونې او ښځینه افسران او اداري کارکوونکي لرو. ساغې جملې نه من پیلوټان لرو، انجینران لرو، چورلاکو او الوتکو په بخشو کې دغه فکسوین یا دغه د ترمیماتو په بخش کې دوی کار کوي او وظایف اجرا کوي. افغانستان په هوایی پوز کې هغه دندې چې نارینه و اجرا کوي، نارینه افسران اجرا کوي، ښځینه افسران یا جونی هم پی های دغه پشانت دند جراکوی. من پای پاس که دو فعال خزینه پیلوت یا انجونی افسران لروس دوی پاوزی آلوتنه کوی چرت از وظایف پیدا شد دوی لکسنگ از نارینه افسران یا پیلوتان وظایف دند جراکوی دوی پر آلوتنه کوی. هم دغه اکمالات دی اردوی ملی، انتقالات او تخلیه دی مریضان و زخمیان د اطرافونو مرکز ته مرکز نه ولات کدوی هم دغه سه دند اجرا کوي.
له خاغلی رئیس خیل نه به دا هم واورو چې نجونې په کومو شرایطو کولای شي هوایی ځواک ته لاړ شي.
هغه انجونې اولکان سه دولسم نه فارغ وي، څوارلسم نه فارغ وي، یا دېنه دواړو یې زده کړې وي او دوی علاقمند دی ولري سه راشه هوایی پوز کې دنده اجرا کړي، یا پیلوټۍ یا نورو څانګو کې دی دنده اجرا کړي. دوی حول دغه فراغت د دولسم، څوارلسم یا دغه نه لوړ تحصیلات سه کړي وي. دغه اتصانات اتلس نه تر پنځهویشت کاله پورې دوی عمر ولري. په دخانیاتو دغه نور مخدره موادو کې دوی اغوشته ونوسېږي، تابعیت د افغانستان ولري، خد پنگلیسی جبه که خی مهارت ولری دوی هوایی پاس د اطراف که جلب جذب نمایندگانو تدلار سی او پا مرکز که پا قمندانی عمومی د جلب جذب مراجعه و که التا فرمی ورکول کیگی د تاکل امتحان ورستا دوی بیا هوایی پانتون تا جذب او خپل درسو بنده شروع کلی.
د گزارش په جوړولو کې مو غوښتل د هوایی ځواک له بلې تکړه پیلوټې نیلوفر رحماني سره چې سمو د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړورې پیلوټې جایزه ترلاسه کړې وه هم خبرې وکړو، خو دا چې نوموړې په رسمي سفر تللې وه بریالی نه شو. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس بارم خاد اوسئ.